لاس بجې شپې احمد شبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. طالبان هغه راپورونه تایید کړل چې یو شمېر اسناد هکرانو ترلاسه کړي دي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو وی پانی د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعات و کلتور، بهرنیو چارو، مالی او عدلی وزارتونو یو شمېر اسناد همدارس د طالبانو د سترې محکمې او د زندانونو مربوط یو شمېر اسناد خبره کړي دي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په اکسپانه کې ادعا کړې چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډیره یو شمېر پخواني اسناد خپره شوي دي. البته په خپرو شوي اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانونو کې 3,300 زندانیان دي چې 1,306 شابیایې ښځې دي. په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر 9 یاد شوی چې 6 مېرمنې دي. په خپرو شویو سندونو کې د یو شمېر نورو اسنادو تر څنګ د طالبانو د حکومت د جکپوریو چارواکو د پاسپورټونو کاپي هم خپرې شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما د بیګوم راډیو د دوو کارکوونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنجشنبې پر ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکوونکو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د پنجشنبې په ماښام پر خپلې ایکس پاڼې کې څرګنده کړه چې د بیګوم راډیو کارکوونکي دي بې له قید او شرطه آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبریالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګوم راډیو د چهارشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وو چې د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو 2 نارینه کارکوونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګوم راډیو خپرونې ځکه بندې کړي چې د دوی له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړی چې د نړیوالې جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي. په دې فرمان کې راغلی دي چې دغه محکمه د امریکا او د هغې د متحده اسرائیل پر ضد بې بنسټه غیر قانوني هڅې کوي چې له مخې یې په مستقیمه توګه د امریکا اوسني او پخواني مامورین د پوځیانو په ګډون له خطر سره مخامخ وي. دا فرمان چې پرون لاسلیک شو پکې دا یادونه شوې ده چې امریکا او اسرائیل د نړیوالې جنایي محکمې غړي نه دي. نړیوالې جنایي محکمې پروسه شکل د نومبر په 20مه د اسرائیل د سر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه د پخواني دفاع وزیر یو او ګالانت او د حماس د پوځي قمندان محمد دیف د نیولو حکم صادر کړ. اسرائیل وایي چې محمد دیف وژل شوی دی. ترامپ په 2000 کال کې د خپل ولسمشۍ په لومړۍ دوره کې هم د نړیوالې جنایي محکمې پر څارنوالي فاتو بنسودا او یو شمېر نورو چارواکو د ویسو بندیز لګولی وو. هغه وخت بنسودا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د جنګي جنایتونو د تورونو تحقیقات پیل کړي وو. ماسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ایستل په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس خبر پر بنسټ د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې پورز ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو پاړه د ډونالد ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پروس پسپینه مانی کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلی وو د غزې ملکیت د امریکا ته ورکړل شي څو آباد کړي.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړی. اوریدونکو په افغانستان کې د کوچنی عمر ودونه لا هم یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د دې ناوړه دود لخبرې دو سره کلتوري، اقتصادي او ټولنیز لاملونه مرسته کوي. که څه هم دا ستونزه مخکې هم په افغانستان کې و، خو ملګري ملتونه وایي ورسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او نجونې یې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې، د کوچني عمر ودونو کچه د پام وړ زیاته سوې ده. د یونیسف د ارزونې له مخې 28% افغان ښځې چې عمرونه یې د 15 څخه تر 9 کلونو پورې دي تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د کوچنیانو د ودولو اصلي لاملونه د زده کړو کچه د دوغ لاملونه څخه د زده کړو کچه و ګڼل کیږي. د یونیسف د راپور پر اساس 2.2% هغه افغان جونې چې نالوستي وي تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي، په داسې حال کې چې د 9% هغو نجونو ودونه تر 18 کلنۍ مخکې سوي دي چې لوړې زده کړې کړې وي. یعنی د لوستو نجونو د کوچني عمر ودونه د پام وړ کم دي تر د هغو پرتله چې د چې نالوستي وي. یو بل لامل یې بېوزلي هم ګڼل کیږي. اقتصادي ستونزې اکثره کورنۍ دې ته اړ باسي چې خپلې کم عمره لوڼې واده کړي چې مالي فشار ورباندې کم سي یا هم ولور ترلاسه کړي. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه ورسته اقتصادي ستونزې زیات سوي دي او د دې لامل د ماشومان ودونو شمیر لوړ سوي دي ځکه کورنۍ د خوراکي اړتیا او لنشتوالي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د بیوزلو کورنۍ 3.6% نجونې تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي او د شتمنو کورنۍ یوازې 10.5% نجونې واده سوي دي په کوچني عمر باندې. اوریدونکو د نور بس دی خبرونه کې به د کوچني عمر او جبري ودونو پر موضوع باندې خبرې کوو. زموږ سره زموږ میلمنی اغلی جلی ولی را سره ده او همداراز اوس مهال زموږ سره په بخښنې سره اغلی ممتاز یوسفزی وصل شوی د استودیو سره د تلیفون لاري چې له دوی سره به خبرې پیل کړو. بیا هم نور میلمنی به هم زموږ همکار هڅه کوي چې له استودیو سره سل کړو د دوی نظرونه به هم واخلو. اغلی یوسفزی په لومړي سر کې خو ستاسو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه به زما پوښتنه دا وي چې څه فکر کوي چې د کوچني عمر د ودونو د زیاتېدو لاملونه به څه وي؟
سلامونه تاسو ته د یو اوریدونکو ته ملایجانې. دغه کوچني وادو چې د اسلام کې ناجایزه ده او دغه فرهنګ ته یوازې په افغانستان کې دا فرهنګ مروج ده، ټول مملکتونه کې دا مروج نه ده. زیاتره دغه کوچني وادو چې دی دا زیاتره د اقتصاد له وجه نه ده، کېږي ځکه چې یا جنکۍ خرڅوي یا فرد مثال په وړه عمر کې دوی واده کوي، نو دا خو اسان ناجایزه ده ځکه چې دوی هم د خپل تجربه هم لري او ډیره زیاته د دغه وادو مرګ میره هم ډیر زیاته ده ځکه چې موږ هر قوم چې نیولای یو په اوس خو نه چې د امارات نو وروسته موږ اوس هر قوم نشته. یعنی تیره حکومت کې هر قوم چې موږ نیولای یو دغه د جنکۍ چې د 43 کلو چې دی واده شي دي دغه بارداری په وخت ډیره ډیر زیات مرګ می ډیر زیات وو چې عامل اصلي دغه و چې دوی په کوچنۍ توګه دوی خپل لورګیانه ورکوله. نو اصل کې دا اصلا په دوه مملکتونو کې هم دا هغه نه ده، دا جایز نه ده او دا افغان ټولنه کې دا ډیر زیات دا مسله پیښې چې په خصوص ولایتونو کې. نو اما په نظر دا هغه باندې مثلا پلانونه دی باندې ډیره باید توجه ولري ځکه چې دوی خپل اولاد حیات تباه کوي. نو دا نه ده چې دا واده شو د دې جنجال د دې جنجال نه خلاص کیږي، دا نور مشکلات ورته پیدا کیږي. باید خپل اولاد ډیره باید توجه بده ولري.
بله ډیر مننه اغلی یوسف زیزه به بیرته تاسو تراسمه. زموږ سره اوریدونکو اوس اغلی خوګیانی هم د ټلیفون لاري وصل سوي دا اغلی خوګیانی تاسو ته هم ډیر مننه وایم چې لمر سره خبر دی موضوع باندې خبرې کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې د کوچني عمر ودونه زیات سوي دي او د ملګرو ملتونو راپورونه هم وایي چې ورسته له هغه چې پرنجونو باندې د زده کړو بندیزونه واز اسول دغه شمیر لا هم زیات سوی دی. تاسو په نظر باندې د کوچني عمر د ودونو د زیاتېدو لاملونه څه کېدای شي؟
ډیره مننه زه هم خپل ور سره مون تاسو ته تاسو درې محترم اوریدم ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ودونه د افغانستان کې هم دغه سي ډېر هوادونه کې اکثرا ماشومان دي ته مجبوري یا د مجبوریت په اساس باندې او یا هم هغه د رسم و رواج په اساس باندې په وړ عمر کې ودوي کالکان وي کې جنا کوي یو دروند مسؤلیت دو ته ورته رغاړه کوي چې متاسفانه دا کار په افغانستان کې هم لا د پخوا نه رایجو خو کله چې اوس د افغانستان جنکۍ ته تعلیم نه پاتې دي یا د مکتب او د پوهنتونو د تحصیلاتو دروازې په دو بندې دي نو اکثرا داسې فکر کوي چې دوی په کورونو کې وي د هغې نه ښه ده چې دوی ودونو کې ځکه تعلیم پرې بند شو د اوس باید ودونو کې فامیلونه هم دوی مجبوروي اکثرا داسې کېږي چې مثلا اقتصادي ستونزو له امله مجبوریږي خلک چې خپلې لورګانې یو بل چا ته واده کړي یا په ولور ورکړي یا پیسې پرې واخلي او یا هم مسؤلیت یې بل چا ته ورته رغاړه کړي نو په دغه اساس باندې موږ ګورو رښتیا هم دا ودونه په ډېرو ځان کې ډېر شوي دي او پورنم چې ورکول کېږي دا واقعیت لري نو اکثر وړې کابو عمره ماشومانې جنکۍ ډېرې زیاتې ودېږي او نو دغه ودونه ډېر زیات زیان هم کوي دواړو طرف ته هم جنکۍ ته هم هلکانو ته نو فامیلونه باید دغه شي ته توجه وکړي او د دغه دغه نه باید ډډو کې د دې معاملې نه په دې وخت کې دوه مثلا هغه سنې دغه ته نه رسېدل خپل قانوني وخت نه رسېدل کوم چې قانون کې درته شوی دی چې اسلام یعنی په دې عمر کې لکه چې په افغانستان کې د دوه لسو کرو د دیار لسو د څوارس کرو چې نه کوي ودیږي یعنی زه فکر نه کوم دا هم روابي ځکه په دې خوش کړه دی ودی شي دا حتما مثلا بردار کیږي او یا مثلا دې مجبور دی چې په ډېر واړه عمر کې د ماشوم دنیا ته راوړي ځکه د دې دغه بدن لا دې تر اوسه آمادن دی چې دا مثلا زیږون کې یا اولاد په نس کې غټ کې نو دغه ټول هغه جنجال دی چې دې ماشومان ته پیدا کیږي او بل دا چې ته نه پوهېږي چې مثلا کله دا یو بل کور ته ځي یو نوی محیط ته ځي دا څنګه خپل مسؤلیتونه په صحیح توګه ادا کړي څنګه وکولی شي چې دې نه ووځي نو طبعا دا روغتیایي زیانونه هم دوته لري او رواني تکلیفونه هم ورته پیدا کوي نو که فامیلونه دې ته لږ جدي توجه وکړي دا به ښه وي
مننه اغلی خوګانی اغلی یوسفزی ستاسو خبر بل پښتنه وکم تاسو مخکې یادونه وکړه د ولور پنوم باندې چې په نورو دنیا کې دغه ته د کوچنیانو خرڅلا ویل کېږي خو چون چې په افغانستان کې په افغان ټولنه کې دغه دوه دومره زیات دی او پراخته چې اوس خلکو ته بيخه د خبر عادي ایسي یعنی هیڅ ور باندې د انتقاد په نظر باندې نه کتل کېږي او کله انتقاد په نظر باندې ورته کتل کېږي هم په دې توګه ورته کتل کېږي چې ګواکې دا د نارینه او د پاره یو اقتصادي بوج دی یا بار دی باید کم سي نه د دې نظر ورته کتل کېږي چې د جنو خرڅلاو دی دغه چې د انسانانو پیر او پلور باید نوي استاس په نظر باندې د ولور په نوم باندې د جنو خرڅېدل یا پیر او پلور چې ورته ویلای سو دغه څومره لوی ستونزه ده چې باید مخه ونیول سي
ملجان همدغه دودونه او رواجونه چې دی په افغانستان کې ده په خصوص په افغانستان کې دغه موږ د پښتونوالي ولایتونو کې دا ډېر زیات مرواج ده چې دوی ولول اخلي او په افغانستان کې یا په بدل ورکوي نو دا څه نه فکر نه کوي چې دا یو ماشوم چې هغه 12 کلن ته ورسیږي خپل زوی ته بدل کوي چې دغه رواجونه او دودونه په افغانستان کې ډېر زیات مرواج ده نو اما په نظر د نورو د کارونو په نظر دا یواز په افغانستان کې دا اصلا درسته او دوی چې یو نه په بدل کې یا په ولول خاطر او عزت هم پر چې البته کوم څه مشکل درته
پېښېږي اغلی یوسفزی بخښنه دی ستاسو आवाज مشتقه ته قطر راځي که تاسو لږ خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ چې موږ تاسو आवाज سم اوریدل ولا اوریدلای شو
او ساوري مرلجانې
او سم لږ قطه وصل راځي خو تاسو خبرې کولای سي مهرباني
ما د څه ویل چې دغه دودونه او رواجونه شدي یوازې په افغانستان کې ده او بل خبره چې دا پښتونواله سیمو کې د دې زیاته مرواج ده ځکه چې دوی د څه فکر نه کوي چې یاره چې زه خپل اولاد دغه کور کې زه بداله ورکم یعنی اما اولاد هلته قدر او عزت بلري کنه لري او بل چې دوی په ولول شي ورکي ارزو ارسونه چې ظلم ستا مغه جنای باندې چې وشي هغه جنې خپل د حق نه دفاع کوي نه شي ځکه چې هغه کورنۍ ورته وایي چې ته خو ما دا باندې دومره پیسې ورکړې ته مجبور شې دونه مونږه کارونه به کار به کوي دونه مونږه مشکلات ما پلارم به ته وساتې ما مورم به ساتې ما کورنۍ به ته وساتې ځکه چې هغې خدمت به ته کوي ځکه چې تا باندې ما پیسې ورکړې او داسې میندې پلارونه دي چې د دې باندې دونه فکر نه کوي ځکه چې همدومره وایي چې ما اولاد ما د سر نه ختم شي او بس واده شي چې زه ما باندې یو بوج دی ما افغانستان په افغانانو کې جنکی باندې ساتنې لږ بوج دی دا ټول افغانانو باندې په خصوص هغه پښتونوالۍ سیمه کې بیخي دوی باندې بوج دی د جنۍ ساتنه چې جنۍ دولس دیارلس ته ورسېږي پلار او مورې خو نه خو پلار ډېره نارامه یي چې زه زر ته زر د خپل لور ورته ورکړم او خپل زوی ته چې زوی هر رقم شي چې عمرې واده ته برابره یي یا نه یي مقصد داسې هغه ورته نیسي چې دا باید ورته بدل کړي په بدله ورته ورکړي یعنی دا فقط افغانانو کې دا رواج ده دا خبرې باید رسنۍ شي مثلا په رسنو کې باید خلک ته لارښوونه وشي چې دا دوی باید دغه کارونه باید جلوګیري وشي ځکه چې جنۍ خو لکه چې موږ میلمه دا خبرې ښه خبر ته اشاره کوي وایي چې خپل یو ماشوم ده ماشوم چې یو بله کور کې چې واده کېږي یو نوی محیط ته درنه کېږي او هغه بیچاره خپل ماشوم ده هغه په ډېره خبره باندې نه پوهېږي هغه څه فکر کوي چې زه څه رقم خپل ژوند مخته ویسم او حتی خپل ساتنه باندې هغه پوه نه ده هغه خپل ساتنه باندې نه پوهېږي نو څه کوي چې یو کورنۍ کې دی لاړ شي او هلته نوی ژوند شروع کړي او اولاد پیدا کړي بیا پسې هغه کورنۍ لپاره خدمت وکړي ډوډۍ پخه کړي زه فکر نه کوم چې دا دې نه جنۍ چې دولسکان دیالسکان اوس موږ نور مملکتونه چې وګورو هغوی تر څلور کلونو ته دوی هغه کار نه کوي یعنی شاقه کار باندې نه کوي او موږ افغانانو باندې فکر وکړو چې یو جنۍ دیالسکان ته ورسي هم شاقه کار کوي او هم هغه واده کېږي او هم هغې باندې ظلم کېږي یا مثلا مشکلات ستونزو ته مخامخ کېږي یا چې مړه هم شي څوک په خیال نه وایي خیر د جنۍ و خیر چې مړه شو فرق نه کوي دغه مسله
مننه آغلی یوسفزی تاسو ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه په همدې بحث کې به نور خبرې هم پر وکړو اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده زموږ د خبرونی بل ملمنه آغلی جلی ولی هم لمش سره وصل سوی د ټلیفون لاري اغلی ولی اول خو ستاسو څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سر غډون کوي ستاسو څخه ما لومړی پښتنه دغه د چې په کوچنی عمر باندې جبري ودونه ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې دومره زیات سوي دي او ډیر یو عادي خبره ګڼل کیږي د دغه لاملونه د زده کړو د کچې د ټټوالي ترڅنګ د بیوزلي ترڅنګ ستاسو په نظر باندې نور کوم لاملونه کېدای شي چې دغه سی ودونه زیات سوي دي
من له مالې قرطاسته اساس ممنو اوریدونکو ته زما ګرم سلامونه دا چې د جبري ودون لاملونه د تاسو اصلي لاملونه ته اشاره وکړه چې یو خو په وجلته او بل د مکتب نشټون دي په څنګه کې دا د لاملون لاس کار کوي لکه باچل دوران چې یو لامل د بل سبب شي د بل د بل سبب شي بل د بل سبب شي او دا رقم د ټول باچل دوره په ټولنه کې ادامه پیدا کوي نو د جنو د پاره دا د جبري ودونو دغه همیشه مستند شیدان چې په شکل نه په شکل زموږ تاسو ټولنه کې وجود درلودي خدا چې اوسې دا رقم فجر شکل اخیستې دي او فکر کوم چې دا په چرانه به خټر شوی دي متأسفانه چې دقیق احصایه نشته خو د اجي د اوریدو څخه او یا فرض د خبرونو د دغه څخه د معلوماتو څخه بيخي به اندازې ډېر شوی دي او دا چې لامل چې شي ما په نظر اومده لامل دا د سیواد د مکتب د دروازو تړل دي او د ریشه هم یعنی اقتصادي ناورین چې فلان په وطن کې روان دي دغه یو د اومده فرینو د لایل څخه دي
مننه اغلی ولی ستاسی د خبرو په تعقیب باندې به نور پښتنې هم وکم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. پر جبری او د کوچنی عمر پر ودونو باندې موږ د موضوع روانه کړی ده. اوس موږ ملمنی اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی سایمه خوګانی او اغلی جلی ولی لمش سره واصل دي د ټلیفون لاري. اغلی خوګانی ستاسو څخه به پښتنه وکم، ستاسو په نظر باندې دودیز رواجونه لکه بدل او په بدو کې د کوچنیانو نجونو ودول د ماشومانو د ودونو یو بل لامل هم ګڼل کیږي، ستاسو په نظر دغه څومره یو بد رواج دی؟ مخکې په خبرو کې یادونه هم وسوه چې دغه د په بدو کې ورکول او د بدل ودونه داسې ګڼل کېده چې وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر زیات سو، خلک تعلیم یافته سول او یو څه کېدای سي چې افکار هم تغییر وکړي، اما بیا هم دغه ستونزه اوس هم موجوده ده په افغانستان کې. ستاسو په نظر څه کېدای سي چې دغه ډول دودونه له منځه ولاړ سي؟
ډیره مننه مرجانې. اول په تفصیل کوکو چې دغه شی دی یو بل سره تړلې دي په ځنځیر په شکل باندې، خو بیا هم فرق کوي. یو اجباري ودونه دي، یو د واړو عمر ودونه دي، او بل مو ویل چې هغه ناوړه دود دی چې د ډېر وخت په افغانستان کې رایج دی لکه د بدل قصه ده. نو اول خو راځو دي ته چې اجباري ودونه، اجباري ودونه نه یوازې داسې ماشومان تحمیلیږي په افغانستان کې، حتی هغه خلک چې په قانوني سند رسېدلي وي هم تحمیلیږي، خصوصا په جنکیو باندې. نو چې کله چا سره د خپلوۍ رشته کوي، ډېر کم د کورنۍ دي چې هغه د خپل خور نه د خپل لور نه پوښتنه وکړي چې ته دا نکاح قبلوي که نه قبلوي. اکثر وخت کې چې تاسو لارینه ورکړنه کیږي، د دوی مجبور دي د فامیل د غوښتنې په اساس باندې او د دوی د حاضر شي چې باید نکاح وکړي. نو دا نکاحګانې به اکثر وروسته د واده نه وروسته د څه وخت نه به ناکام وي، ځکه دوی بل سره توافق نه لري، یو بل سره خوښ نه وي او د اجبار د مخه واده پیش وي. او ماشومان خو بالکل په څه نه پوهېږي، ماشومان په څه نه پوهېږي. نو هغه هورمونونه واړي وي، قانوني سن ته نه وي رسېدلي اکثرا د فامیلونو توافق کوي. اته د شخصي په افغانانو کې بل خصوص پښتنو کې شته چې په ناس کې وي ماشوم ولا د نړۍ ته نه راغلی چې چا سره واده کوي کې دا لور داستا شو. نو کله چې هغه به پیدا کیږي، به غټيږي، به ور کوي، نو فکر وکړه چې یعنی د چونه ظلم دی او چونه اجبار دی چې هغه نړۍ ته نه راغلی یو چاته په نوم کړی وي او بل چاته ور کوي. او دویم پات شو چې اخره چې مثلا بدل کوي، بدل قسم ډېر خواني دي، ځکه د بدل معاملې کې دوه نفر واده نه کوي، څلور نفر واده کوي، ځکه دوه دی یو فامیل دی، دوه دی بل فامیل نه. نو دې کې موږ ګورو چې اکثرا دا کیسونه وي چې د بشر په وښین طرف ته یا به بدو یا به بدلو. بدل په دې معنی چې څلور نفر هیڅ وخت نشي کولای توافق ولري، که په دې څلور کې دوه خیر دوه بیا خلوي، که دوه گزاره کوي دوه نه کوي، اغه دوه ژوند چې خوي دي دغه دوه لامل دغه دوه چې ژوند نشي کولای نه کوي نه غوړي، دوه لامل دغه ژوند هم بدبختیږي، ځکه چې دې خاطر قابل کې فشار اوري په دوه باندې. مثلا دا جو کې نشي کولای په دې فامیل کې گزاره وکړي، دې فامیل سره توافق وکړي، دې فامیل سره ځان عیار کړي، نو مجبور په دې باندې اوس تر فشار نه باید دغه خنا یا د خسر نه یا د مرده خو ناراضي اغه ځابل بشره چې گزاره کوي او خيار ده کولای شي الته پاری باندې اغوام د دنیا د رواج د مخنا د خپل کوم کلتور د مخنا پاری هم فشار اوري. نو کله کدی دوه ژوند د خرابي الته دغه دوه ژوند هم خرابي، خبره طلاق د زی د قوت هم مثلا خرابي، هغه قوت هم خرابي. اته د سه کیږي کله کله په دوین کې چې دا وخت دلته وژني ابره دې لپاره الته وژن کیږي. نو په دې خاطر باندې دا هم یعنی ډیر بد کار دی، هم بدل او هم د اجبار ودونه، هم د واړو عمر ودونه. نو فامیل نه دا شی باید متوجی وي، ټولنه باید ورته متوجی وي، خلک باید یعنی پوه ورکول شي په دې اړه باندې. هم د اسلام د نظر نه دوی ته باید تشریح کړي دا څومره ناوړه دود دی، څومره بد کار دی، څومره بد نتیجې لري. او هم باید قانون د نظر اگر چې په افغانستان کې قانون نشته، منتهی د اسلام د نظر نه ملایان مشران باید په منبر باندې مثلا دا خبر باید خلکو ته وکړي پس د جمعې د خطبې نه چې مثلا تاسو لرګان په زور په اجبار مو ورکوي وقو او عمر کې مو ورکوي او بدلم ډېر بدو دی او بدلې مو ورکوي. نو پرې دې چې کړو د خپل اساسي حق دې دوه او خپل قانوني حق دې رسیږي، دوی په خپل خواخه باندې پوښتنه کړه وشي چې کله دوی حاضریږي نکاته په ځان حجاب قبول وشي او دوی چاته په نکاح ورکول شي که نارینه وي که ښځینه وي.
ډیره مننه اغلی خوګیاڼۍ، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی یوسفزی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. ستاسو پام د ملګرو ملتونو د ښځو د دفتر دغه راپور ته اړوم چې دوی وایي پر نجونو باندې د طالبانو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچني عمر په ودونو کې 25% د زیاتوالي وړاندوینه شوې ده. ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید زده کړو ته لاره برابره سي؟ لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې له مخکې دغه سي خلک ستا چې خپل نجونې به و شونځي ته نه لیږلې، یعنی ورسره علاقه نه درلوده د زده کړو سره، خو پر هغه سربیره چې په د دې پر ځای چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې خلک وهڅول سي چې نجونې باید شونځي ته ولیږي او د زده کړو زمینه برابره سي، د حکومت د خوا څخه ورباندې دغه دروازه بنده سوه. ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده؟
د طالبان امارت حکومت نه وروسته د جنکیانو مشکلات ستونزه ډیره زیات شوې دي. اوس تاسو برنامه چې د کوچني واده کولو خبره، دغه برنامه ډیره د دې موضوع باندې رد لري. دا موضوع به تاسو ته اشاره کوم چې د طالبان د حکومت نه وروسته دا مسله د رواجونه دودونه په افغانستان کې مروجو، خو د دې حکومت نه راتک دا ډیره زیات شوې ده. ډیره زیات شوې دي چې اوس خلک دومره په ترس ایراس کې دي چې دوی زر تر زر غواړي چې خپل جنکۍ واده، ځکه چې تعلیم ختم شو، پانتونونه بند شو، کاروبار بند شو. پخوا چې وو جنکۍ یا مثلا درس تعلیم کوله یا یو ځای کې دوی کار کوله، ځان ته عاید پیدا کوله، اوس هغه د دوی عاید درآمد هم ختم شو. اوس هغه پلار یا کورنۍ یا ورور غواړي چې دا زر تر زر یو رایبر چې دی پسې راځي، هغه زر تر زر داسې معلومات نه کوي چې آیا دا ما خور یا ما اولاد دې کورنۍ کې آرامي کې نارامېږي، زر تر زر ورکوي. او اوس وروسته بیا دوی ته دومره ستونزه مشکلات پیږي. پاتې شو د جامع جهاني تر ننه پورې درې کاله تقریبا 15 میاشتې وشو چې دا طالبان راغلی او د مکتب دروازې بند او د ښځو لپاره دومره ستونزې مشکلاتونه دي. دا لکه یونما شو جامع جهاني په افغانستان کې دوی درې کاله تیره شو او دوی کوي نشي چې اداقل دا مشکلات ستونزې حل کړي، اداقل ښځو لپاره څه اندازه دوی حمایت وکړي، دوی مشکلات ستونزې حل کړي، یا مثلا دوی لپاره یو کومک وکړي، دوی لپاره یو حمایت دی وکړي. یا فرض مثال دوی لپاره تعلیمونه د دې آنلاین لخوانه چې اداقل تور خو آنلاین سیستمونه نشي کوی چې مختلف دي، ډېر کسان خپل کورونه کې انټرنیټ پلاس نه لري، اداقل دوی کې ټلیفون اوشوان ټلیفون نه لري او لپټاپونه دوی پلاس نه ده. یعنی مشکلات ستونزه ډېره زیات دي. فقط دوی یو آموزش آنلاین دوی شروع کړی ده چې ځینې کسان هغه چې د سیاسي په انټرنیټ لري، یا فرض مثال په مرکز کې لکه کابل شو، لکه هرات، مزار شریف، دغه ولایتونو کې دوی کوی شي چې آموزش آنلاین وویني. او هغه ولایتونه چې لکه پکتیا شو، پکتیکا شو، لوګر شو، دا نه څه ولایتونه چې موږ لرو، دا جنکیان ډیره محروم دي، هر څه محروم دي. او لکه بدخشان، تخار، دا ولایتونه کې دغه مشکلات ستوند دي، جنکیان ډیره زیاته ده، ځکه چې دوی بس بخصوص بدخشان ولایت کې ما چې شم دي نه کلم جنایم دوی وعده کړی ده، نه کلم جنای تاسو فکر وکړئ. نو دغه مشکل او یا فرض مثال نه کلم لسکن جنای دوی خرڅې په پیسو پلار عاید درآمد نشته، مشکلات اقتصادی لري او دوی خپل لور په پیسو خرڅوي.
شه مننه اغلی یوسفزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی ولی، زه غواړم چې تاسو پام د یونیسف هغه راپور ته راوړم چې دغه راپور وایي چې د جنسیت پر بنسټ توپیری چلند او دا ژور باور چې نجونې د هلکانو پر تله ضعیفه دي د کوچني عمر ودونو ته وده ورکوي او د نجونو حقونه او فرصتونه محدودوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د افغانستان مدني قانون د ودونو لپاره د نجونو لږ عمر 14 کاله او د هلکانو لپاره 18 کاله ټاکلی دي. ستاسو په نظر باندې دغه قانون چې اوس مهال طالبان یې نه عملي کوي او نور طالبانو هم د واده لپاره قانوني سن نه دی ټاکلی او نه دی اعلان کړی، دغه د یونیسف راپور چې وایي چې وایي دغه باور چې نجونې د الکانو پر تله باندې ضعیف دي، او بیا په همداسې حال کې چې د قانوني چوکاټ هم نسته چې د کوچني عمر د ودونو مخه ونیول سي، د ټولنې دغه باور او د حکومت هغه قانون چې نسته، دغه دواړو په ګډون باندې نجونو ته څومره زیان اړولې دي ستاسو په نظر؟
دا زما په نظر دغه د دوه نقطو جمع کېدل د رښتیا هم د دغه رمیزې په غټولو په ناورین په غټولو کې ډېر کار کړی دی، خو چې بېرته راشو په دغه نقطه باندې چې په وطن کې دغه نقطه یعنی د ډېرو کلونو راهیسې روانه ده، صحیح دی د طالبانو سیستم چې فرضاً دوی په څه رقم د خلکو سره چلند کوي، اساسي قانون ته هېڅ احترام او توجه نه لري، پخوانی او خپل جوړولی نشي، دغه درې نیم کاله خلک په هوا کې پرېښي دي، خو خیر د هغه کمپوزونه دي چې فرضاً زموږ ټولنه په مجموع کې لري، او البته دا هر دغه کومي کاستې دي چې زموږ تاسو پر ژوند باندې بيخي ډېر ژور تاثیرات لري، خو په د کښته سینونو د ودونو فرضاً یا د مدني قانون د عملي کولو چې شپاره سره اتلس کلنۍ پورې چې هم زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولنې لپاره دا ډېر خام سندي باید دا هم نور توجه ته وشي، خو خیر یعنی په اوس حالت کې چې موږ دا رقم لکه طوفان سیلاب چې اخیستي او دغه دغه ته لاس اچوي چې حج اکاش پر شپاره کلنۍ باندې دوی دغه وکړي اکتفا وکړي هم ښه خبره ده، مګر دغه د طالبانو سیستم فاتن یا د اساسي قانون نشتون یا نه عملي کول دغه واقعا د جنایت په مختلفو کې به اندازې ډیر رول لري، خو په عموم کې خبره باید او دغه مسولیت باید مستقیم د خپل ملت او د کورنۍ څخه هم ډیر ونړو، په دې خاطر چې کورنۍ ملت هغه عام ذهنیتونه هم پر خپل نوبت باندې پر خپل وار باندې دغه لري مسؤلیت لري، بل اخره دا مسؤلیت فرکشته چې د مور د پلار او د کورنۍ تر مابین دا معامله کیږي، یعنی دوی په خپل وار هم هغه سلیم عقل چې خدای تعالی ولې تور کړی دی یا عاطفه او مهر سلی رحمي چې ده دا پر دا کوچنیانو باندې باید سړی د ترحم په اساس والدینو په رول کې که دا کوچني مسؤول یې ته د کوچنی د مسؤلیت لري چې باید ور وساتي، ته د بسیا ژوند د روشن راتلونکي مسؤلیت لري، دا داسې نه دی چې بس نجلۍ چې په یو شکل نه په یو شکل دا در جبر لاندې کېږي، په کوچنیوالي کې هغه رقم ژوند یې په کور کې په هغه سپک سترګو ورته کتل کېږي یا په کښته سترګو ورته کتل کېږي، همیشه یې په حقوقو کې فرضاً د دوی په حقوقو کې تخطي کوي، د دوی روحیات په لوړو روحیاتو یې نه لویوي، بیا بل اخره پر هغو نشین باندې دی یو بیگانه کور ته ورواستي، نور نو بیا پوښتنه هم نه کوي، د یو نامو در بل نامه لاندې در غیرت نامه لاندې در کلتور در نامه لاندې در دغه نامه لاندې چې ما ورواستول د یو اوتوماتیک په چلور لرغو یا په تابوت کې به سره ځي، په دغه رقم خرافاتي او افراطي او غیر انساني خبرو او دغه متلوه فرضاً د نجونو ژوند د اولې ورځې څخه تر اخیر ورځې پورې دغه رقم ورترخکړي دي، نو یعنی موږ تاسو د فرد خرانیوالی باید ټوله انساني اجتماع پورې موږ دغه مسؤلیت لرو، باید هر څوک خپل مسؤلیت په خپل ردیف کې ادا کړي، بیا نو یو بسیا ټولنې ته رسېدلی شو.
مننه اغلی ولی، زه به بیرته تاسو ته راسم اغلی خوګرنی، ستاسو خبر بل پښتنه وکم، د او ډی آی د پنوم باندې د بهرنی پراختیا انسټیټیوټ یو راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې د سرویسوي 98% غډونوالو ویلي دي چې دوی لږ تر لږ یوازې داسې انجلۍ پیژني چې په کم عمر باندې واده سوی ده. تاسو مخکې د اغلی یوسفزي خبرې هم واورېدلې، دوی یادونه وکړه چې دوی یو داسې مورد لیدلې دی چې 9 کلن انجلۍ پکښې واده سوی وه. که تاسو خپل د سترګو لیدلې حال راته وایست چې تاسو په دغه مورد کې څه لیدلې دي او اورېدلې دي، په افغانستان کې دغه ستونزه څومره پراخه ده چې د کوچني عمر ودونه کېږي د نجونو؟
نه مننه، په افغانستان کې په ډېرو ځایونو کې خصوصاً رښتیا هم هغه سیمو کې چې مثلا تعلیم نشته او د پښتنو سیمې دي، نو واړه اوادونه یعنی په ډېر کم عمر کې کېږي. اته داسې کېږي چې کله پلار کونډ شوی وي، پلار په خپل بدن کې خپله واړه لور ورکړی وي، نو پلار چې عمر غټ دی مجبوریت لري او هغه باید خپله ښځه راواده کړي کور ته راغلی دی. چې کله خپله ښځه راواده وي کور ته، نو دغه واړه ماشوم خلک به فشار راوړي چې تاسو خپله ناوې وړئ، موږ ته به خپله ناوې راټوئ. دا واړه ماشوم ما لیدلی دی چې په ډېر فشار باندې او په ژړا باندې خپل کور اخلي او هلته یې بېږي سر کره. هغه ما ته شپه تېرې اووه ساعته به چېغه وو چې زه هم بده کار کړی یم، که نه خو داسې حال کې چې دنه خپلو ماشومو یادو کړو ماشومو دا حالت ما خپله په سترګو لیدلی دی. او دغسې کیسونه موږ هلته لرل، نو شته دا کیسې شته او واقع شته چې واړه ماشومان واده شوي دي چې هلته شپه یو سر کار نه شي تېرول، داسې هلته بېرته راتښتي دی چې پلار کار کړه چېغه وو، نو شته دا خبره شته. او واړه ودونه د واړه عمر ودونه په اکثرو
اوریدونکو متاسفانه چې زموږ رابطه له آغلی یوسف زی سره قطع سو، له آغلی خوګیانی سره بخښنی سره موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته وصل کړو استودیو سره. آغلی یوسف زی، تاسو خبره بل پښتنه وکړه، تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې کورنۍ داسې ګڼي چې یعنی نجونې یو بار دی او دوی غواړي چې ژر تر ژره هغوی واده کړي او خپل ځان ځنې خلاص کړي او خپل اوږې سپکې کړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څنګه کېدلای سي چې د دې ټولنې فکر باید تغییر وکړي چې نجونو ته د بار پر ځای باندې دوی د یو اولاد په سترګه باندې وګوري، او که نجونې او هلکانو ته برابر حقونه ورکړي او د برابر یو انسان په سترګه باندې ورته وګوري، شایي دغه د توپیري چلند کچه راټیټه سي او د تاوتریخوالي چې د نجونو او ښځو پر ضد باندې کېږي د دغه کچه هم راټیټه سي. ستاسو څه نظر په دې برخه کې؟
ملالای جان، دغه ستونزه مشکلاتونه ما په نظر ورځ په ورځ نور پسې زیاتېږي، ځکه چې اوس په افغانستان کې د طالبان چې دونه بندیز په ښځو باندې راوستی، دا موږ په کورونو کې هم داسې فکر مه کوئ چې موږ کورونو کې پنځه طالبان شپږ طالبان خپل کورونو کې هم ده، او دونه ښځو سره دوی ځان ستیزي چې موږ ورته وایي موږ په کورو کوم دا روانه ده. ډېره په کورو کې دا لکه ورور شو، لکه میړه شو، لکه پلار شو، دا دومره خشونت ښځو سره لري او خپل جنۍ اولاد سره لري. تر څو چې دغه بندیزونه د منځ لار نه شي، دا مشکلاتونه حل کېږي نه. اوس تاسو فکر وکړئ چې مونږ په افغانستان کې په لار کې ګرځو، خپل پلار او ورور میرا خلا پرېدی، داسې یو لکه چې دغه کسان چې موټر پاکوي او هغه کسان چې مونږ ورته موچی وایو که نه چې دا بوتونه پالش کوي، په لاره چې ګرځي هغه درته وایي چې خپل ایجاب تم کړه، لاره کې سم وګرځه، سر دې ټیټه کړه. دا فکر وکړئ چې مونږ ښځې مونږ جنکیان د هر طرف نه دوی خوشنط لاندې دوی ته خوشنط کېږي. داسې فکر نه کوي چې ښه دا خو ما مسؤلیت نه دی، زه ولې دې باندې تعرض وکړم. یو خانه چې تاسو فکر دا خپله یو تعرض ده چې یو جنۍ باندې یو ښځه باندې یو نارینه یا یو هلک چې په لاره وي دې باندې تعرض کوي. او پاتې شي چې تاسو سوال په ځواب تاسو تر څو چې دغه مشکلات ستونزې تر څو چې خپل حکومت او ښځو لپاره داسې یو احترام ونه کړي او ښځو د ښځو د جایګه او معلوم نه کړي او د دې ښځو ارزښت معلوم نه شي په افغانستان کې د افغان تورنه کې، نو زه فکر نه کوم چې دا ستونزه حل شي. ورځ په ورځ دا پسې زیاتېږي، یعنې تاسو په تېرو حکومتونو کې هم دا مشکلاتونه ستونزه وو، خو په دې درې کالو شپږ میاشت کې دا ډېر زیات شوی ده. تاسو فکر کوئ دغه زما چې شم دي تاسو زه خبر وکړم چې په دغه 2024 کال کې تقریبا 18 مونږه هغه لرو خودکشي لرو چې نه کېن ځان خودکشي کوي ده، یعنی دوی خپل خودکشي دې لپاره چې د هر طرف نه دی باندې خوشاله دوی ته افسردګي پیدا شوې، ډېره ښځو جنکیان لپاره افسردګي دومره زیات شوې ده. اوس په افغانستان کې تاسو وینئ هیڅ څوک هم دا جنکیان او ښځې بالکل روغ نه دي، ټول مستونزم دا ټول مینټي پرابلم لري، یعنی ټول د مشکلاتونو ستونزه د رواني لحاظ نه هیڅ څوک هم آرام نه ده. دا زه فکر نه کوم چې آینده به موږ یو مثبت نتیجه دینه موږ واخلو.
مننه آغلی یوسف زی، زبا بیرته تاسو تراسمه. آغلی ولی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د حکومت ترڅنګ د ټولنې هم یو مکلفیت دی چې باید د خپل وګړو پر وړاندې باندې اجرا کړي، خو په دغه ځای کې ک تاسو راپورونه ته وګورئ چې د طالبانو بندیزونو څومره دغه ستونزه زیاته کړې ده. راپورونه وايي د ملګرو ملتونو همدارز د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون بشري حقوقو د نور ادارې چې دي دغه راپورونه وايي چې د نجونو پر ضد باندې چې دغه ودونه په کوچني عمر باندې کیږي، دا ودونه په دې خاطر باندې زیات سوي دي چې طالبانو بندیزونه پر لګول دي، په ځانګړې توګه د زده کړو د بندیز سره د دغه ودونو د زیاتوالي راپور کول سوی دي. زه به تاسو ته د ملګرو ملتونو د شتو د دفتر ارقام وایم چې په دغه راپور کې راغلي دي چې پر نجونو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې 25% د کوچني عمر د ودونو د زیاتوالي وړاندوینه شوی ده، یعنی 25% یو لوی ارقام دي چې د کوچني عمر په ودونو کې زیاتوالي راسي. ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت په دغه برخه کې څه دی؟ اول دغه چې باید شونځي پرانیزي او نجونو ته لار هواره کړي چې دوی د افغانستان په ګټه باندې، د ځان په ګټه باندې او د خپل کورنۍ په ګټه باندې زده کړې وکړي او کار وکړای شي، او د دې ترڅنګ عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي، اضافه پر دې باندې چې شوځو ته لار پرانیزي د زده کړو، باید عامه پوهاوی هم ورکړي خلکو ته. ستاسو په نظر څومره مهمه ده دا خبره؟
البته ملالی جانې، د ښوونځیو پرانیستل دا داسې یو امر دی، داسې یو کار دی چې بل قید او شرط باید دغه خلک اوس وکړي. دا طالبان اوس باید ښوونځي نور اخلاص کړي، مخصوصا دغه راتلونکي د عمل دوهمه نیټه باندې به دوی د دوی لپاره هم دغه یو د نجات تاریخ وي. زموږ ستاسو د ټولنې او د نجونو د ټولو ټولنې یوازې نه یوازې د نجونو د ښځو د ټولو لپاره به دا یو د نجات تاریخ وي، او دوی باید دغه کار وکړي. دوی نور هیڅ دلیل و دغه د دغه کار و ادامې ته نه لري. د ک درواغ ویل کې و د خلافي و وکړل، کله امر ثاني کاذب امر و وکړي، هر څه چې دوی په واسه کېدل او یا خلک خطا ایستلی شوی. درې نیم کال دوی تقریبا یو داسې ټولنه چې تقریبا 40 میلیونه نفوس لري، دوی خطا ایستل. نور بس دی، دوی موږ داس خلک وو چې اول ورځ څنګه خطا ایستل کېدل، او داس خلک وو چې بیخي ډېر په دغه دوره کې د دوی څخه ډېر خلکو مخ واړه، او په دغه درواغ او په دغه کاذب وعدو او په دغه د دروغجن امریسانی فرزان تاسې خلک په مخامخ کې یو کار کوي، په پښه لکه بل کار کوي. تاسو ته دغه خلکو نور هیڅ رقم ملي مشروعیت نه لري، او پر اساسي قانون باندې پر جوړول باندې وخت نه لري، بل کار پر هیڅ شي باندې وخت نه لري. صرف ولاړتي او په هغه مایکرو مینجمنت چې پلانې راګرځولې په سړک باندې ستابریتونه دوی اوږده دي، دا بل ژر به دوی لاندې دي، دغه کالي ټولې دغه کالي سپینې. تاسو وخت په دغه ځای کوي د دولت اخیستل په لاس کې، د دوه خلکو اداره، د دوه یو تاریخي ملک چلول دا په اسانه نه کیږي. دا طالبان خپل باید په دا قدرت پوه شي، خو دغه ټول جنایتو سره سره د غرترین جنایت چې د شنجونو د ښوونځي دروازې په ډیره بې شرمي او قباحت سره تړلي دي، دا باید خلاص کړي. دا چې 25% او زیاتې راغلي دي، زه فکر کوم چې دقیق ارقام سره راواخلو، حتی درته بيخي زه فکر کوم چې در دوه چنده لا دغه ارقام ډیر دي. دغه شرایط دغه د نجونو د مقابل کې تاوتریخوالي، د ښځو شنینو ودونو چې ډیر خراب عواقب به دا نور هم ولري، دغه ټول مسؤلیت د الف څخه درې پورې د طالبانو د هیبت الله په غاړه دي. دا باید دغه ته باید توجه وکړي چې یعنی په دا چې هیڅ نه ده، دا خپل یوې ژبې چې موږ مشترک سره لرو، چې دوی په توګه موږ په توګه نور خو په وجود کې افغانیت نه معلومیږي. دا دغه ژبې په مراد وایي دا کار وکړي چې دا مکتبونه به نه خلاص کړي. دوی دا حق نه لري چې دا مکتبونه وتړي، هیڅ نه سم حق نه لري. خو خیر، دغه به راشو، دغه خلکو فردي مسؤلیت دا ماته ډیر مهم اصل دی چې په اوسني شرایط کې دغه رقم قهرمان پلانونه او رونه ستا په زموږ تاسو په ټولنه کې چې په هر حالت کې په هر څو محدودیتونه چې دي، بیا یې هم دوی خپل نجونو ته په کور کې دننه د درس د زده کولو او د ښه ژوند مهیا کولو شرایط برابر کړي دي. کله چې خو نو دوی هم شبانه لري چې فرضاً څلور کاله جنگ لاندې دوی ټول خپل اصول او موازین او اساسات چې واغې د لاس ور کړی دي، نو د دوی څخه هیڅ څوک پوښتنه نه کوي. بس دا هم یو شار نه پرسان کېدل چې دوی هم وکړي، مګر د خپل انسانیت په خاطر، د خپل د انساني کرامات په خاطر، دا د ټولنې د اساسي اصول یا د ښځو حق او حقوق باید دوی ورکړي، بل هیڅ چاره نشته.
ش مننه اغلی ولی، اغلی خو ګرنیست تاسو څخه به پښتنه وکم چې څه باید وسی چې د جبري او کوچنی عمر ودونو ته د پای ټکی ښه شو دلسی په افغانستان کې؟
نه هو وخت چې مخکې ټول قطع شو، اول خدا چې باید دې ټول نه کې یو قانون وسی چې د دې شان باندې بندي جوړ لګي چې هاټا چې خپل وړ لورګانې یا وړ خویندې یا په کور کې جنکې په واده ورکوي که چېرته عمر قانوني نه وي، نو د قانون د مخ نه دې ته باید جزا وټاکل شي او هغه باید پرې عملي شي، ځکه چې یو لس پنځه لس شل داسې پلور نورون ته جزا ورکوي، بیا په آینده کې بیا نور ایرېږي دا کار نه کوي. او دویم دې تر څنګ هغه مشران چې د موږ مثلا اکثرا جرګې کوي، او د موږ تاسو په جرګو وطن د جرګو وطن دی، د قانون نه ډېر زیات جرګې ته ترجیح ورکوو چې باید جرګه کې ځینې مسایل فیصله کړو. نو کله چې دغه مشران هلته ځي فیصلې کوي، باید دغه شي ته جدي متوجه اوسېږي چې باید یو چا حق دومره نقص نه کړي چې هغه په وړ عمر کې یو چاته په واده ورکړي، په زور یې ورکړي، په اجبار یې ورکړي. دغه شان باید مشران دې ته متوجه اوسېږي. هر څوک خپله خو بده پوهېږي، هر څوک پدې پوهېږي چې دا خلې دا بده دی، دغه شته باید توجه وي. بل خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي، عامه پوهاوی په دې باندې موږ کوي چې د راډیو نظر پروګرامونه ولرو، او اگر چې اوس لوستونکي ډېر زیات کم دي، کوي مثلا اخبار مجله دغه شان، او بالخصوص راډیو ملا ممبر دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې چې کوئی خلکو ته خبرې وي او ورته ووایي چې دغه دغه د وړ ودونو اضرار دي، نو که چېرته تاسو وړې چې ناکې په واده ورکوئ دغه پایلې دي، نو تاسو دا کار مه کوئ. نو کېدای شي هغلته دا بند شي، نو یا لکه اوس شي موږ پوهېږو دوکوې چې موږ ځینې واړه واده بند کړي، کام کړي، کم کړي، خو چې ګورو ماده سي نتیجه یې ډېره نه ښکاري. ماده دا کار اوسن کېږي بدون دې چې څوک پوهېږي چې خپل اولاد مې د څه په کوم کار پوهېږي، چا پورې څه ځکه حکومت نشته، مسؤلیت نشته، څوک پرې فشار نشي راوړلی څه چې دوسره غواړي هغه کوي. نو بهترینه خبره همدا ده چې اول خو قانون د مخنه باید بند شي، دویم باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، دریم هغه مشران خصوصا هغه چارواکي چې په ادارو کې دي هغو باید خلک دې ته وهڅوي، او بالاخره سړی نه اسلام کېدون کوي باید هغه یعنی فشار پرې راوړي، او دې ته مجبوره کړي د قانون د مخنه چې دې ته باید غاړه کېږدي چې کله اولاد خپل عمر ته رسیږي
د یادولو وړ ده چې د ملګرو ملتونو مدافعینو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچني عمر د ودونو پر زیاتوالي ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا پر ښځو لګول سوي محدودیتونه د افغانستان له اقتصادي بحران سره یو ځای د ماشومانو د ودونو د زیاتوالي لامل سوي دي، او په ښارونو کې هم د کوچني عمر په ودونو کې د پام وړ زیاتوالي راغلی دی. په ښارونو کې دا ستونزه په تیرو شلو کلونو کې د کمیدو په حال کې وه، خو اوس دا ستونزه بیرته د راتګ پر مهال ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر حقونو په ځانګړې توګه زده کړو او کار نور محدودیتونه هم وز اسول. که څه هم طالبان ادعا کوي چې په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 15,000 جبري ودونه درول دي او مخه نیولې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د ماشومانو د ودونو په کچه کې 25% زیاتوالی اټکل کړی دی. په اګست میاشت کې طالبانو یو 15 ماده لرونکي قانون تصویب کړ چې په عملي کېدو سره ښځې ډېرې له بنسټي حقونو څخه بې برخې سوې، او دوی د دغه قانون له مخې ډېر بنسټیز حقونه له لاسه ورکوي. اوریدونکو، دا خبرونه تاسو واوریدله له اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی جلی ولی او اغلی سایمه خوګانی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او خپل نظرونه لمر سره شریک کړل. نور بس دې خبرونه نور پای ته رسیدل، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خوگی دی لکا شکری زیوم شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوانا سفلے میتری دی یوان دوانا لکلی لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیوم شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میتری دی یوان دوارا سپلے میتری دی یوان دوارا تسخیشو واخ مور زڑم سورے سورے شو پبل زغی میں از غیرا اوکے نظر میں سوے گر میرا اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑے لا گر گرو لمستے سر پکڑم خر سے تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوالا ٹکرے پبایا او کاویڑیا را ٹکرے پبایا او کاویڑیا را جامو کے دے خبریں کتابوں کے زمالا سنا تور پہ گر گرو تیر سودا اکڑما دے خبروں چبے سوادا بس تواری چدا ببر کخ تواری چدا ببادو کختوائی لکلی لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیوم شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے می پریدی یوانا دوڑا سفلے می پریدی یوانا دوڑا سفلے می پریدی یوانا دوڑا
لیرے رانت للے چی ہمت وکڑم کاروان تب ورلسن د وطن اساسو مون ټول ډیر پریشان چې انسان یو نو انسان ته به ورسم.
افغان د باخ منای د خوخ.